شنبه د تلې شپږ ویشتمه د اکتوبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هلمند د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مرستې لژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه. د هلمند په باباجي او نادلي کې جګړې روانې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او اذربایجان پر دوهم ستر ښار توغندې لګېدلې. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت چارواکي وایي په نادلي ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیول شي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رډو ته وویل د دغو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه اړوند 601 لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو خوځښتونه شنډ شوي دي. هغه زیاته کړه چې پوځان د لا پرمختګ لپاره له لویو او وړو لارو ماینونه هم پاکوي څو د تګ راتګ جوګه شي.
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لارې خلاص شي وتوانیم چې ټول ولس بېلې کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي تر څو چې په بشپړه توګه پاک او د پلچکونو بیا بیا رغونې چارې پیل شي.
په هلمند کې د افغان پوځانو او طالبانو جګړه داسې وخت نن شنبه اتمې ورځې ته ننوتې چې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې د تاوتریخوالي اندازه به راکموي. په هلمند باندې د طالبانو برید د افغان لوړپوړو چارواکو له توند عکس العمل سره مخامخ شوی دی. امرالله صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلي صالح دا خبره بیګانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال اخلاوي او شوکونې زیات شوي دي. ښاغلي صالح ویلي خلک دې ډاډه وي چې د ده په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست مخکې له مخکې جوړ شوی او دی په هیچا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سشکل شاهین اسمایي ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین اسمایي ټیم د شمال ویدیز ولایتونو استازي سیمرغ البرز ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین اسمایي څلور ځله مخکې هم د فوټبال غوره لیګ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر اشرف غني د فوټبال غوره لیګ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان یې ستایلي چې خلکو ته خوشي ورپه برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالی او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیګ نه هم دور سیالي د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وي. د ښځینهوو د فوټبال په غوره لیګ کې هم هرات لوبډله د کابل په وړاندې اتلولي ته ورسېده. د هرات او کابل ټیمونه په ټاکلي وخت مساوي وو خو په پنالټي ضربو کې هراتي نجونو بریا خپله کړه. د مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دوی بیګا د پنجاب ګجر په ګجران والا کې لوی غونډه جوړه کړې و. د غونډې مشانو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت تر باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام مباله او ویل چې واکمن حکومت خلک د لوشي مړه کړل. تحریک انصاف بیا د پی ټی ایم یعنی وی جوړ شوی سیاسي ائتلاف مشران غلبه بللې. د اذربایجان په دوهم ښار کې شپښتنه د توغندي د برید له امله وشل شوې دي. د اذربایجان د ولسمشر یا سلاکار حکمت حاجیف وویل د دې برید له امله 15 تنه نور ټپیان شوې دي. دا پیښه چې نن سهار وشوه لږ تر لږه یو ودانۍ هم نړولې ده. د راپور له مخې لږ تر لږه د شل کورونو ته زیان رسېدلی دی. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیشه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیژندپاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 30 کلن دی چې په ماسکو کې زیږیدلی. او وروستی خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په پاروونکو او یو اړخیزو اقداماتو کلکنی وکه کړې. د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوو غړو یونان او قبرس ترمنځ سختې لانجې رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیه سره له دې چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي د مدیترانې له ختیځه ووسي، یو ځل بیا خپله لویه بیړۍ دغو اوبو ته استولې. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د هلمند د جګړې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لرو.
د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو زیانمنو او د هلمند بیزار شویو کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وایم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې پکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د نوي ویان رحمت الله اندړ په اړه اورېدلی شي چې یو وخت د طالبانو کسو په کونړ کې د وریځو کروندګر شکایت لري.
بعضی بوټی نه وچولو، بعضی دا وږی وچو، بس دغه شی دی نو زموږ پکې بس تاوان نو.
د پاکستان اپوزیسیون د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ویلارې له چلوونکي سره خواله کوو.
کور کډه یو شی بل دی ارڅ چې پیدا شي بس کې باره ما خپل کرایه ته اخلم او له ولایتو ته.
ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلی او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یوه ویډیوي پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او مخکې په خبرونو کې هم دې ته اشاره وه چې په باباجي او نادالي کې جګړو زور اخیستی. صفي الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بي ځای کېدو دا ورستي څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالي تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو زیانمنو او د هلمند بیزار شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړې چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په مناسبت ورکړی و او ویې ویل چې فوټبال خوشحاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړي وو. د هلمند مرکز لخکرګا په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادالی، ناوا او چانجیر کې د یو ورستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لږ تر لږه 2000 کورنۍ بې ځایه شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځایه شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په هلمند کې د زرګونه ملکیانو د بې ځایه کېدو اصلي مسببین د طالبانو ډله بولي.
موږ سوله غواړو خود هغه چا سره رسول غواړو چې ځان افغان ګړي د دې خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي. زموږ پلچکونه نورانه په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه یو بنسټ یو سبستیشن د برق ورته کافر نه ښکاري.
افغان پوجان داسې وخت په لخرګه او نور سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوختي. طالبان سره لدی چې په خپل رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند د جګړو او لعمل د خلکو د بیزای کېدو په اړه سپیناوی نه کوي، خو د افغان چارواکو خبرې او دریزونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستیو لیدنو کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې. په لخکرګه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د نهو افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتې. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې ایم ایس ایف مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي، د هلمند د همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صفیه هم شامله ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر درویو د احسایه پاره وریدلی شی. احسایه د یوی سیمه د اقتصادی وده لپاره څومره مهمه ده. که چیرته د یو ولایت نفوس معلوم نوی له اقتصادی پلوه څومره زیان وراوړي. د دې ترڅنګ له لویه سره د احصایې په اړه تشنه آسمان لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو پورې بحث اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، د احصایې په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ او هغه موضوعات چې تاسو ته ډېر واضح نه وي هغوی هم د خپرونې له میلمنو پوښتنه کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړو. اوس هم که چېرته له تاسو سره موبایل وي او یا هم له تاسو سره قلم او کاغذ وي، تاسو کولی شئ چې دا شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. کورنۍ شمیرې موري 0909203540، بل شمیره مو ده 0908202550. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې د 0909203540، بل شمیره د 0908202550 او نړیواله شمیره مو ده 0042022110. دا نړیواله شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم، 0042022110. وخت په یاد لري، نن د ماسپښین له دوو تر دریو بجو تر شنه آسمان لاندې پروګرام ده. د احصایې موضوع ته ځانګړی شوی دی. دا موضوع له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د خورا اهمیت وړ ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو او د ژوند رنگونه پروګرام تر خپرېدو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته اس ام اس راوستوي. خو یو همیشنه هیله دا ده چې هڅه وکړي چې اس ام اس په لنډو راته ولیکي، خپل نوم راته ولیکي او خپل ولایت یا ځای راته ولیکي تر څو نور اوریدونکي هم لتاسو نه خبر شي چې تاسو څوک یاست او تاسو پیغام هم تر دوی پورې سم ورسی شي. و به جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پر کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د پخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې اوس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندی یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی اندر یو وخت د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، وروسته یې د حکومت ملاتړ ته مخه کړه او اوسمهال د حکومت د یو مهم بنسټ ویاندی. ورسپانه لیکي د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي. مولوی رحمت الله اندر سکل د سپتمبر په 15مه د ملي امنیت شورا د ویان په توګه وګمارل شو. نوموړی دوه ماستریانې لري او په پښتو، دری، عربي او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په 2008 کال کې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوی اندر په غزنی ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیو او نوموړی دوه کاله د بګرام په زندان کې تیر کړل. ورسپانه وړاندې له مولوی اندر سره د مرکې پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړی له لومړنیو قومندانانو څخه و چې د طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د هغه 15 کلن پلار، یو ورور او دوه د تره زامن د طالبانو په انتقامي حملو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي چې اندر د اوږدې ګیرې او اوږدو څڼو په خاطر ښایي اوس هم په څیره کې طالبانو ته ورته وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې که څوک پر ده د طالب قومندان ګمان وکړي نو دا ځان ته سپکاوی بولي. دی وایي غواړي د داسې یو انسان نښه وي چې ثابته کړي چې د تقوا ټیکهداران وسلوال نه دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د ښاغلي اندر ټاکنه طالبانو ته چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي او وایي په کافي اندازه اسلامي نه دی د حکومت پیغام بللی. ورسپانه لیکي د رحمت الله اندر دنده داسې ده چې باید له امریکایي او افغان پوځیانو سره له نږدې کار وکړي. ښاغلی اندر د نیویارک ټایمز دې پوښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری یې هغه مهال چې طالب قومندان ووژلی دی که نه، په ځواب کې ویلی چې دی په جګړه کې و او په جګړه کې تل تلفات هم وي. میل آنلاین خپرونې د هغې سپین سرې مور په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې زوی لا هم د امریکا په ګوانتنامو زندان کې دی او دا ورته سترګې په لاره ده. خپرونه لیکي چې له ګوانتنامو څخه د جګپوړو طالب مشرانو په ګډون سلګونه بندیان خلاص شول، خو اسدالله هارون چې جرم یې هیڅ کله ثابت نه شو لا هم هلته بندي دی. د هارون مور سحر بیبي چې له 14 کلونو راهیسې د خپل زوی د خوشي کېدو په تمه ده ویلي دي چې د دې درد ته د هیچا پام نه دی. هغه زیاتوي چې د زوی حبس دا به حوصلې کړې ده او فکر کوي چې نورې نو فکر سم کار نه کوي. د میل آنلاین د راپور له مخې اسدالله هارون د جلال آباد او پېښور ترمنځ د شاتو تجارت کو او په 2006 کال کې په هغه ځای کې ونیول شو چې د ده د کورنۍ د غړو په وینا د وسلوالو د نیولو لپاره د نقدي جایزې د ترلاسه کولو دام و. امریکایي چارواکو ویلي چې هارون د حزب اسلامي قومندان او د القاعده شبکې ارتباطي کس و، خو د نوموړي کورنۍ، مدافع وکیل او خپلوان دا ادعا ردوي او وایي چې هغه له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه درلودل.
او سدی راډیو په منځنۍ سپه 12.8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. په کونړ کې یو شمېر کروندګر وایي چې د شولو کښت یې مرس کړی چې له امله یې سږ کال ممکن حاصلات ډیر کم وي. د دوی په خبره چې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین ورسره د کښتونو د ناروغیو معلومولو او ورته د درملو په ورکړه او تجویز کې پوره همکاري نه کوي. روح‌الله انوري له اسداباد له نور تفصیل سره.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ بسیدونکي سید احمد وای سکالی د شولو کښته ډېرې هیلې درلودې چې په خبره یې په برکت پې ستونزې حل شي، خو په کې پیدا شوې ناروغۍ هیلې په اوبو لاهو کړې. نو ځکه دواړه لاسونه په تشو کې ایښي او د شولو وچو او تشو بوټو ته د پولی پر سر حق حیران ولاړ دی.
شول خو بیخی مرض وکړو وسی سوګي وباسي وګي وچیږي وګي چوباسي شول کنه ای سوچي بعضی د بوټي نه وچولو بعضی دا وګي وچو بس دغه شی د نسبون کو کې بس تاوانی نو
دا دته کم مرض ویل شي مخکم دی دا مرضونه وو کنه وس نوی پیدا
دا نوی پیدا شوې دي دا دا دوه کال کې چې دا پیدا شو.
سید احمد او د تورته نور کروندګر وای چې د اصلاح شو تخمونو د ویش او د کرکلی پاړه ورته چالار خونی نه دی کړی نو ځکه نه پوهیږي چې په کښتونو کې د ناروغیو پیدا کېدو پر مهال څه وکړي. د مرکز اسداباد کروندګر ذبیح الله
زمنګ پسمله سکالی بیخی خراب د سچو مرز پکې وشو هغه مرز د سچو هغه شولې ونکلی زیاتره پوچي دانی هغه دغه کوم پانه شو هغه مو چکرلا نو یو پټول ما تقریبا خپل درې جری بزمکه دا دغه درې جری بزمکه ما ټوله مرز واله شولې ونکلی موږ د هغه طرف هم څنګه دی راغلی چې وای چې دغه شولې واله دای مرز کله ان ته پوس هم زمنګ نه دا کړی لا پاتله عام په هاوه هغه نه کوم دوا را کړی نه کوم عام په هاوه مو تکله.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین بیا وایي د ولایت په لسو ولسوالیو کې یې په 5500 جریبه ځمکه د شولو فصل کرل شوی او په یادو ولسوالیو کې کروندګرو ته د کښتونو د کرکلي د لارو چارو او په بوټو کې د ناروغیو پیدا کېدو او د هغوی د درملنې په اړه عامه پوهونه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په لسو ولسوالۍ کې شول کرل کېږي زمونږ کمپاین په لسو ولسوالۍ کې یو متضرر ساحې چې پیدو چې دلته دغه آفت واقع شوی دی موږ هلته کمپاین ترسره کړو. موږ دغه کومې تخنیکي مشورې او دغه د قطار کرنه چې دهقانانو ته ترویج کړې ده چې تقریبا د 30 تر 40% کرنه اوس د شولو د قطار په شکل ده د دې سه حاصلات لسو نه تر 15% پورې زیات شوي.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي د کونړ خاوره اوبه او هوا د هر ډول غله دانی او میوې کر او ودې ته مناسبه ده خو په دې شرط چې د کرنې حکومتي مسؤلین کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې د مرستو ترڅنګ ورته له کښتونو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په اړه ګټورې مشورې ورکړي او کروندګر دغه مشورې عملي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو بیګا لومړی لوی غونډه وکړه. د عمران خان مخالفینو د حق د استعفا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په سیاست کې د پوز د رول د ختمولو لپاره به ټولې دیموکراتیکې لارې چارې مخته یوسي. صفی الله سنگزی راپور لري.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد اکثر سیاسي او مذهبي ګوندونه او د هغوی مشران پاڅېدلي. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ڈی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دغه نوی جوړ شوی ائتلاف خپل لومړنۍ لویه غونډه بیګا په ګجرانواله کې وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت ورباندې د فساد دوسیه جوړه کړي او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرم وباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک له لوګي مړ کړل.
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرانوالی خلک کوي.
ګجرانواله کې عوام آج کریں گے انشاءاللہ.
او یا کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی تیر کال د اداري فساد او په ناقانونه توګه د جایدادونو د اخیستلو په تور په 2 کاله بند محکوم شو. د ګجرانوالې غونډه داسې وخت د پاکستان د بدې اقتصادي وضع او ناخوالو پړه په حکومت او د هغه تر شا په ولاړ پوځ واچول شي. د حکومت یو وزیر شیخ رشید احمد په یو غونډه کې ګواښ کړی و چې د پوځ خلاف خبره به ونه زغمل شي.
انکو اجازه مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ.
هغوی ته اجازه اجازه ورکړل شوې چې جلسه دی وکړي، خو که څوک د پاکستان د پوز په خلاف خبره وکړي ژبه به راوستل
شي.
د ګجرانوالی د جلسې په اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف اکثرو مشرانو توند خبرګونونه ښودلي. تحریک انصاف د پی ډی ایم یا نوی جوړ شوي سیاسي ائتلاف د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشران غل بللي. دغه ګوند په رسمي ټوټر لیکل شوي د ګجرانوالی د غونډې ګډونوالو 1.5 کاله یو بل ته د غله خطاب وکړ او اوس هڅه کوي یو بل حاجیان ثابت کړي. په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف هستوګنځي مخ ته په ټولېدو د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف چې د اداري فساد او ناقانونه جایدادونو تورونه له اول سره رد کړي، بیګانې غونډې ته په آنلاین وینا کې یو وار بیا ځان له تورونو سپین وباله. تمه ده د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم څو نورو لویو ښارونو کې هم خپلې غونډې ونیسي چې راتلونکي یوه یکشنبه کراچۍ کې پلان شوي.
لاند خبرونه د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالی ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې لا ستللې سیمې بیرته ونیول شي. امرالله صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلي صالح دا خبره بیګانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سشکال شاهین آسمایي ټیم وګټه. د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټی، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا وغوښته. د آذربایجان په دوهم ښار کې شپږتنه د توغندي د برید له امله نن سهار وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې د کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 1.5 نیولی شي. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس په سیمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عزیز زابلی له زنجیر لیکي د سولې د خبرو په ترڅ کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي په هلمند کې د جګړو له امله د بیځایه شویو سره باید حکومت او خلک له مرستې وکړي او مرستې دریغ نه کړي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکي له طالبانو څخه مو غوښتنه داده چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.